السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو باندې وکړو په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري حمله د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی طالبانو رسمن د 15 کسانو وژل کېدل او د 40 تن زیاتو ټپیانیدل تایید کړي خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی سرچینی ازادي رادیو سره په دې پیښه کې د یاد وزارت د 14 وژل شو ډیپلوماټانو او کارکونکو لیست شریک کړي دی ګڼ نور د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو ټپیان شوي هم دي داعش اسلامي دولت ډلې د غبرید مسولیت منلای دی د برید د امریکا متحده ایالاتونو شارج دافیر کارن ډیکر د بریتانیا شارج د فیر هوګو شارتر او ګڼو نورو لویدیزو ډیپلوماټانو او ملګرو ملتونو غندلی دی د بشری حقوقو د څار سازمان اجرایوي رئیس تیرانا حسن وایي که څه هم په تیر 2022 کال کې د بشری حقوقو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي خو د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي هغې دا خبره په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی ده د بشری حقوقو د څار سازمان نن پنجشنبه یو 212 مخیز راپور په نږدې سلو هیوادونو کې د دغه خپلواک نړیوال سازمان د کارکوونکو د ارزونو په اساس باندې خپور کړی دی په افغانستان کې د طالبانو لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانانو د لوګي له خطر سره مخ کړي په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوی جنایتونه په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب وړاندې اعتراضونه او له ایغوریانو سره د چین چلند د تیر 2022 کال د بشري حقوقو د بحرانو څو بیلګې یادې شوې دي د طالبانو دفاع وزارت وایي درې ایرانی انجینران او 15 طالب عسکری ژغورلي چې د ایرات په ویلری پرتی سیمه کې په واورو کې سار پاتې وو دغه وزارت په خپل ټوئیټر په دی اړه یو بیان او یو ویډیو خبره کړې ده په بیان کې راغلي چې دا درې ایرانی انجینران د هرات خواف د ریل پټلۍ د تخنیکی ارزونې لپاره هرات ته دننه شوي وو چې د سخت واورو له امله د دشت شمتیغ سیمه کې بند پاتې وو دفاع وزارت ویلي دا درې ایرانی انجینران او 15 طالب عسکری نن د هوایي ځواکونو لخوا ژغورل شوي او د ټولو صحت ښه ده او د کرکټ له نړۍ دا چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وتلی چټک بالر نوین الحق ویلی د استرالیا په شلووریز تجارتي لیگ بیگ باش کې ګډون نه کوي هغه په خپل ټوټر لیکلی دا پریکړې د استرالیا د کرکټ بورډ د ورستی اعلان په خبرګون کړي چې له افغانستان سره درې ورځې لوبې لغوه کړي نوین الحق د استرالیا د کرکټ بورډ پریکړه ماشومانه بللې او ویلي دي چې د کرکټ د ملاتړ پر ځای د افغانانو یوازینی خوښي هم ترې اخلي نوین الحق د بیگ باش په لیکه د سیدنی سکسرز لوبډلې اخیسته وو د استرالیا کرکټ بورډ نن وختي اعلان وکړ چې په مارچ میاشت کې افغانستان سره پلان شوی درې ورځې لوبي په افغانستان کې د نجونو او خزو وضعیت په کتو لغوه کړی دی د بورډ ویلي د افغان خزو او نجونو لپاره د ښو شرایطو په تمه بده د غیواد له کرکټ بورډ سره همکارۍ ته دوام ورکوي د طالبانو سرپرست حکومت د خزو او نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ په دې وروستیو کې خزي په کورنۍ او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځولې دي
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم د اسلامي همکاریو سازمان په خپل بیړنۍ غونډه کې پر طالبانو ژغ وکړ چې چونې زدکړو ته پریشتي او د میرمنو د کار مخه دی نه نیسي بلورته د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایکلاند ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان یو شمیر مشرانو دته په کابل کې تازه ویلي دي چې دوی د ښځو له تعلیم او کار سره مخالف نه دي که داسې وي د ښځو د کار او زده کړو مخه څوک نیسي او ولې نیسي دا مسله د ازادي په صفو کې د خپرونه کې له میلمنو سره چیړو د اسلامي همکاریو سازمان چې 50 هیوادونه غړي دي د چهارشنبه په ماښام د سوریه عربستان په جدي ښار کې د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه وکړه د سازمان د طالبانو له لوري په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړې او د ښځو په کار باندې بندیزونه له اسلامي قانون سره په ټکر کې وګڼل د اسلامي همکاریو سازمان له طالبانو وغوښتل چې د دې سازمان او د ملګرو ملتونو د مشهور او نړیوالو تړونونو په رڼا کې د بشري حقونو قراردادونو ته د خپل مکلفیت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي بلورته په همدې تړاو د ناروی د کډوالو د شورا مشر ازادي رډو ته وویل چې له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم محدودیتونه لرې کړي څو افغانان زیانمن نشي یان ایګلاند په کابل کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي. دی وایي چې طالب چارواکو ترې غوښتي چې زغم ولري، خو نوموړی ټینګار کوي چې دا زغم به د بېوصله افغانانو زغم تمام کړي.
کابل کې مې د طالبانو له ځینو وزیرانو سره وکتل، د دوی د اقتصاد او کډوالو له وزیرانو او د بهرنیو چارو له مرستیال سره مې وکتل. له څو نورو طالب مشرانو سره مې هم لیدکاته درلودل. دوی ټول موافق دي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. دوی توافق درلود چې ښځې د بشري برخو کې کار وکړي. دوی دغه راز ویل چې نجونو ته د کار او زده کړو د اجازې په اړه کار کوي. دوی له موږ غوښتنه وکړه چې صبر ولرو. موږ ورته وویل چې ډېر صبر نشو کولی، په ځانګړې توګه هغه مهال چې خلک له دغو محدودیتونو زیانمن شي.
د ناروې د کډوالو شورا په افغانستان کې 400 ښځینه کارکوونکي درلودې چې ټولې اوس په کور ناستې دي. یان ایګلاند وایي د دغو ښځو له کار پرته د ماموریت دوام ورته ستونزمن دی، ځکه چې له افغاني دود سره سم یوازې ښځې کولی شي د اړمنو مېرمنو لاسنیوی وکړي. هغه زیاته کړه په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې فعالیت کړی او په خبره یې طالبان د دوی د بنسټ له فعالیتونو سره بلد دي. دلته په دې اړه د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل ته بلنه ورکړې ده. نور میلمانه هم چې کله راسره په خبرونه کې وصل شو تاسو ته به معرفي کړم. اغلی کړوخیل، خبرونه ته شر اغلی، څه فکر کوئ چې د طالبانو د ننه دغه خبرې څنګه کیږي چې د طالبانو مشر فرمان صادروي چې نجونې دې پوهنتون ته نه ځي، خو د طالبانو ځین وزیران بیا له نړیوالو مرستندویانو سره داسې خبرې کوي چې دوی له دې پریکړې سره مخالف دي؟
سلامونه. باید وایم چې په دې کې شک نشته چې په د طالبانو په حاکمیت کې څو تنه افراطي شیخان دی چې غوی مطلق د ښځو د محدود کولو او د هغوی د ښوونځیو او د پوهنتون د تک مخالف کسان دي. هغه برداشت دوی خپله له اسلام لري، هغه رقم چې دوی فکر کوي چې ښځه د دې حق نه لري او دا باید په کور کې اوسیږي، صرف د کور د کارونو په خاطر باندې. باقی پاتې شو هغه د طالب باقی مشران په دوه دلیله دوی سره موافق نه دي او تشویش لري او ویره لري. لومړی دا خو شاید دوی خپله هم بوس په مختلفو ممالکو کې اوسیږي، د دوی کورنۍ مثلا بوس مرمنې یا نجونې ښوونځیو ته ځي یا پوهنتونونو ته ځي درس وایي، ځکه چې دوی په خپل فامیل کې دغه تحول راغلی له نورو دنیا څخه زده کړي، که په عربي ملکونو کې دي که په پاکستان کې دي. دو مسله چې دوی ورنه جدا تشویش لري هغه دا ده چې تر اوسه پورې نړیوالو دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او د خپل د بقا او د دوام په خاطر دوی واقعا د دې پرېکړې سره جدا مخالف دي. اما چون د دوی دومره خودکامه او دیکتاتوره سیستم دی چې مګر تاسو شاهد یو چې عباس تانکسی په ډېر جدیت باندې وویل چې طالبان او زموږ رهبران نه پیغمبران دي او نه صحابه دي، هغه پریکړه چې خلاف د شریعت وي دغه منل واجب نه دی، ضرور نه چې هغه موږ یې ومنو. نو زه فکر کوم چې دا یو جرأت وکړه او امیدوارم چې په دې کې باقی هم دا جرأت وکړي.
اخلي کړخیل مننه. د عباس تانکسی همدا څرګندونه به سره واورو.
لا تحرم مسلمان حق لي أنتوا علماء كرام ناسي في وغزاك يوكم في أصفر بانو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سو صحابة لي جيوه خواه أرتي أغفر تقوم أن نامكي أغفر دشتي شيري وور بلري أقول نور من قلت واي شيري وور تزان واجه الصحابة اشتراب تي وور تزان ناج كلا چه بيت راضي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تواي چه دا سقام وسلم مم لدي سري قماندا ونما لبدشا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك وطوي چه دا خدك ستاس لكارو لككم اسلام یو څوک یو عربي یو صحابي په مسجد نبوي کې راځيږي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې یو عمر که تاسو سیخ نه ته به دې نه ځې په توګه یا دې تورې په توګه به دې سیخ تر ډېره لوی ازادي چیرې د دنیا کوم واقدار ته څوک دا خبر کولی شي؟ که هر واقدار ته دا خبر وکړي پاکستان به بندي کې وبني وي وبني ته چې خطر مرګ به وي.
اغلی کړوخیل لکه څنګه چې شاغلی سنګزی دا خبره وکړله چې د ازادي بیان هم شته او مثال هم ورکړ، نو چې داسې خبرې وي ولې د بیان د ازادۍ او د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم مخه خلک نیسي؟ که څه هم مخکې تاسو یو څه توضیح کړه چې ځینې سخت دریزه کسان دي، خو دغه سخت دریزه کسان بیا بیرته په همدغو متونو په همدغو روایتونو استدلال کوي چې دوی څرنګه اسلام غواړي.
چې دوی په داسې روایاتو په ضعیفو په روایاتو باندې استدلال کوي چې هغه د اکثریت لپاره قابل دی قبول نه ده، او چېرته چې دوی درس ویلی، چېرته چې دوی ذهنیت سازي شوې دي، چېرته چې دوی متاثره دي د ځینو هغو لپاره، په دې باندې بې هغه نه سي پوه سي چې په دې مسله کې د پردې شا څومره یو خبیثه سیاست دی د همسایه ملکونو کې نغښته ده. په سمن کې دوی به فکر نه کوم چې په هغه اندازه باسواد او بافهمه کسان وي چې واقعا دوی واقعي اسلام ته مخه کړي. دوی متاثر له خپل هغه منفي دودو رواجونو او هغه فکر او هغه محیط کې چې دوی لوی شوي دي یا دوی په تماس کې دغه نه شدید متاثره دي. نو دې خاطر باید دا موږ درک کړو چې په هغه رقم چې دوی ځان ته عالم وایي او په ځان باندې د علماو نومیښه دي، دا ضرور نه چې دوی واقعا عالمان وي، او یا دوی له هغه متون نه دوی متاثره دي چې باید متاثره نه وای. تاسو ولید په هغه کتاب کې چې شیخ حکیم لیکلی دی، څنګه یو هندي عالم دی په یو په ښه شکل استدلال کړی ده، او ورته وایي چې مثلا تاسو هغه ریفرنس ورکوي چې د کوم چا له نظریې نه چې هغه متاثر دی، ورکوي چې تا ستا برداشت نادرسته ده. نو د دوی هغه برداشت او هغه فهم ډېر په هغه سطحه نه ده چې په هغه واقعي شکل یو حقیقي برداشت ولري. دوی په خپله دنیا کې غرق او په خپل لکه محیطي دودو او رواجونو څخه متاثر کسان دي.
اهله کړو خیل تاسو دوی خبري وکړي، یو مو ویل چې د ځینو کسانو برداشت له اسلامي نظام هم داسې دی، او بل دا خبره تاسو وکړه چې ځینې گاونډي په دې کې لاس لري. د گاونډیانو ګټه به څه وي چې دوی افراط ته سوق کوي؟
متاسفانه گاونډي زمونږ همیشه هغه یو خبیثه پالیسی د دومره کاله پلی کړی ده چې فکر کې داسې افراطي ډلې ټپلې وروزي چې هغوی لپاره فقط عقیده او باور مهمتر راته لکه نشتلستي افکارو له خاورې له حبو وطني له هر څه نه ورته باید پورته وي. دومره دوی په سحر او په هغه کې متاثره اوسېږي چې دوی کولی شي دوی په امر باندې جهاد په خپلو ملکونو کې وکړي، په همسایه ملک په کشمیر دي ځایونو کې مجنګ کوي. او په زمن کې طالبان باید په دې باندې پوه شي چې پاکستان هغه وخت دوی ته د دوست په سترګه کتل او سره مرسته کوله کله چې دوی د افغانستان د پخواني حکومت په وړاندې باندې جنګ کول، ځکه چې هغوی لپاره دا مهم ده چې کابل کې یو باسواده او قوي او په ځان باندې بسیا یو حکومت نه وي، بلکې داسې حکومت وي چې ضعیف وي، محتاج وي، دنیا هم په انزوا ته ولي کې افغانستان، او فقط پاکستان یوازنی ادرس دی د هر چا لپاره. که هغه بشري مرستې کیږم ادرس باید پاکستان شي، او که هغه کومه سیاسي پرېکړه او تړون هم کیږي باید پاکستان په دې کې واکداري. پاکستان غواړي چې همداسې یو نظام وي چې دوی کنټرول لاندې وي او دوی ته محتاج پاتې شي.
فکر نه کوي که چېرته ستاسو دا خبره سمه وي دا به د پاکستان لپاره هم ګرانه تمامه شي، ځکه چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه تل دا تشویشونه څرګند کړي دي چې دوی له ترهګرو سره په مشکلاتو کې لاسو ګرېوان دي.
پاکستان کې کومه لوبه سکی دا د پاکستان استخبارات ISI او د غوی فوجي جنرالان دي چې متاسفانه پاکستان لسترو ام امنیتی ستونزو سره، عمل سیاسی او علمه اقتصادی ستونزو سره کړي. دوی همیشه خارجي پالیسی تعیین کوونکي او لیکونکي دوی دي، خصوصا په منطقه کې. نو دا د جنرالان هغه د هغوی دومره په ځان باندې متکي او مغرور دي فکر کولی شي چې هر ډول افراطیات او هر څه کوي دي دوی دا لوبه دوی له کنټرول څخه نشي بهر کېدلی. ځکه دوی مختلف لارې چار لري په خورز کې دوی ته محتاج دي، دوی حمایت ته محتاج وي. اما افغانستان همیشه ورته بیلی چې کومه لوبه سه تا شروع کړي آخر که باید دی لوبه اور به سالمن ته رسیږي، او امیدواره ما چې دوی په دې باندې پوه شوي او ټي ټي پي چې بدون شک دوی په ایجادولو کې دوی رول درلودي، څنګه د افغانستان کې د د حکومت ضد ډلو ټپلو سره همکاره پاتې شي. اما نن ځینې کسان شته په ټي ټي پي کې چې نور زیات فرمایش د پاکستان نه شي منلی، او دوی هم د اوسني حاکمیت د طالبان څخه متاثره شوي او فکر کوي چې دوی هم کولای شي چې مخ ته ولاړ شي. نو هغه څه چې دوی کړلي انشاءالله دوی به هم وریبي.
مننه صدیب چپو کې پروګرام د احمد شبریم ستاسو کوربه په دې خبرونه کې مېلمانه دي. شینکی کډوخیل او د سیاسي چارو کتونکو صدیق منصور انصاری د ټلیفون لارې را سره وصل شو. د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په مستقیم ډول کتلی شئ. لوي خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکړو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لمیلمنو پښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
اخلي کډخیل کستا سوام دی باستا چې مخکې تر دې اعلان مو وکړ چې پاکستانی جنرالان ستاسو لیدا سره سم خپل بهرنی سیاست چلوي په سیمه او په منطقه کې. ورستی راپورونو تک وګورو د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی، سره لدی چې تازه د سیلاب ځپلو لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړې دي، خو کوم راپور چې پرون ما ولوست په هغه کې لیکلي دي چې د شاوخوا لس میلیارد ډالر د پاکستان درد نه دوا کوي، ممکن په موقتی ډول باندې د پاکستاني روپیو ارزښت د ډالر په مقابل کې وساتي، خو دا لږ پیسې دي او بل دا پیسې چې تر څو پورې پاکستان ته رسیږي هم یو څه وخت غواړي، لکه څنګه چې یو وخت له افغانستان سره د جمهوریت تر سقوط مخکې چې هغه وخت تاسو په ولسي جرګه کې وي، او فکر کوم که په کاناډا کې مو سفیر وي، په هغه وخت کې چې له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارد ډالر مرستې وشوي، ډېرې مرستې د نظام تر سقوط پورې له افغانستان ته نه وې سپارل شوي. په دغسې خراب اقتصادي وضعیت کې که له تاسو دا پوښتنه وکم، آیا نظامیان کولی شته چې بهرنی سیاست د پاکستان مخته یوسي؟
متاسفانه پاکستان اقدر ارزانترین سرمایه گذاری دمدق د ذهنیتونو بدلول، همدغه سه مدرسې لکه د حقانیه مدرسه او دنور مدرسې دي چې هغوی خپل کار کړی دی. اوس دوی خپله داسې کسان روزلي چې هغوی خپل یو دردسر د افغانستان ته دی، او دوی کولای شي چې په مفت مشورو باندې دا سیاست. نن تاسو نه دا محمد ندیم وګورئ دی چې څه کوي، واقعا دی په یو مملکت کې د لوړو زده کړو یو وزیر هم دا شان ته وي؟ آیا فکر کوئ په د شیخ حکیم غوندې یو کس کولای شي د یو مملکت قضي و قضات واوسیږي؟ نو زما یا خالد حنفي دوی داسې کسان د مملکت ته روزلي دي او ذهنیت ورکړی چې نور دوی ضرورت نه لري چې په دې باندې کوم نور سرمایه ګذاري وکړي. دوی خپل یو ستر ګواښ ته دی، خپله د طالبانو حاکمیت یو ستر ګواښ دی. ملت خو در بدره کړ، نو دا د خپله د طالبانو د دوام او د حاکمیت لپاره دوی هغه ده. ستاسو د خاطرې ستانګزي هغه خبرې او هغه احساسات او هغه وګوري چې څومره دی په خپله عصباني دی چې دوی په خپله چې دوی د ټیم د ورته حوصله نه کوي. تاسو نو فکر وکړئ چې نور بلد به د کس لپاره څنګه حوصله ولري.
مننه ښاغلی انصاري. صدیق منصور انصاري هم را سره وصل شو د ټلیفون لاره دی. انصاري سپ خبرونه ته شرغلی ک دا خبره که هم اغلی کړو خیل و چېړل، خو کله تاسو یې پښتنه وکم د طالبانو یو مهم مشر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی چې دا خبره کوي چې هغه عوامر په سړي واجب دي چې د شریعت مطابق وي، خو که چېرته د شریعت مطابق نه وي هغه د هغه وجوب نشته. څه فکر کوي چې آیا دا د طالبانو دننه د اختلافاتو څرګندونه کوي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس تاسو غلی کړو خیر مېلمنو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لومړی خو د بهرنی چارو وزارت مخکې ته پرونی برید پاړه د افغانستان دولس د افغانستان ولسی سیاسي جرګې او مدني بنسټونو له ادراسه له ټولو افغانانو سره د خواشینۍ مراتب شریکو، شهیدانو ته جنت الفردوس او زخمیانو ته عاجل شفا غواړو. د ستر جنایتو چې د افغانستان د خلکو په وړاندې ترسره شو، هغه د شهیدانو تنوي چې لاروي پکې و، عام خلک هم پکې و، یعنی د حکومتي ادارو کارکوونکي، د روسیې زخمیان، دا ډېر خواشینوونکي وو او د افغانستان د دښمنانو کاری بولو. هغه څه چې ښاغلي استانزي پرې بحث وکړو، دا د شرعي بحثونو یوه برخه ده. دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت نه تر اوسه د هغه د ارشاداتو نبی پیغمبر علیه السلام فرمایي، سری حدیث شریف دی چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. زه فکر کوم چې ښاغلي استانزي د دغه حدیث شریف تفسیر کړی ده. امام ابن باز په فتاواو کې، په نورو فتاواو کې په دې برخه کې ډېره شرحه ورکړل شوې. د مور او پلار حکم په اولاد لازم او واجب دی، دغه چې د شرعي امیر او د مشر، مګر هغه احکام چې د الهي احکامو سره په ټکر کې راځي، د شرعي پیغمبري احکامو سره په ټکر کې راځي، بیا علما فرمایي او په فتوا کې دي چې هغه حکم منل واجب نه دی. یالته بیا تاسو د الٰه العالمین چې د ټول کائنات واجدار دی، لازم فرمان ته مراجعه کوي چې هلته صراحت موجود وي، یا د پیغمبر علیه السلام ارشاداتو ته به مراجعه کوي. نو دا دین څوک سترګې نه شي پټولی، نه حکومتي مسؤولین او مشران او نه هم نور.
نو سوال او بخشه انصاری صاحب محترم، سوال هم دا دی چې نو ولې سترګې ترې پټی شي؟
نو دلته اوس مسائل دي. یعنی په دې پتاوه کې که سړی ډیر شي او دقیقه او ژوره مطالعه علما لري، شیوخ او مشران لري، تر دې پورې ویل شوي که مور او پلار چاته په نورو امورو کې حکم کوي، منل یې واجب دي. مګر که وایي چې مونځ مه کوه، مسجد ته مه ځه، نیک کار مه کوه، صدقه مه کوه، په دې مسایلو کې بیا د هغې حکم نامنظور دی او نه منل کېږي. دغه چې امیر یا دغه چې د امام داسې د هغه مسایل چې د خالق د احکامو سره په ټکر کې دي، حتی د پیغمبر علیه السلام په وخت کې د خندق په جګړه کې د اسلام د تاریخ یوه ډېره ژوره کیسه ده چې کله د خندق جګړې ته د پیغمبر علیه السلام په مشرۍ مسلمانانو چمتووالی نیو، دلته پیغمبر علیه السلام یو طرح وړاندې کړه د جګړې د نقشې او پروګرام په اړه. نو دغلته یو صحابي ترې پوښتنه وکړه په ډېر احترام سره چې پیغمبره، دا الهي وحی ده او که ستاسې نظر دی؟ هغه ورته وفرمایل چې دا زما نظر دی. نو هغه صحابي وویل چې ستاسې نظر وي نو زه بیا په دې کې د دې یا مخالفت کوم یا په دغې کې بله طرحه لرم. هغه خو ورته وویل چې ته خپله طرحه وړاندې کړه. کله چې دغه صحابي خپله طرحه وړاندې کوي، پیغمبر علیه السلام او ټول صحابه کرام دغه صحابي طرحه مني او په هغې عمل کېږي. دغسې ډېر مثالونه موږ او تاسې لرو، حتی د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت په وخت کې، په نورو کې. نو زمونږ د او د ټول عالم اسلام د مسلمانانو خواهش او هیله، او خصوصا د مستضعف افغانانو هیله دا ده چې په هغو مسایلو باید کار وشي چې هغه د الٰه العالمین د فرامینو مطابق وي، د اسلامي شریعت په نصوصو کې درج وي، او هغه څه وشي چې د افغانانو، د مسلمانانو او د دې ټولنې د پرمختګونو، د فلاح، بقا او د عزت د خوندیتابه سبب کېږي. هغې کې هیڅوک هم څه نشي ویلی. ځینې هغه مسایل چې ستونزې جوړولی شي، هم د اسلام په وړاندې په نړیواله کچه ستونزې جوړوي، هم په کور دننه مختلف رنګه فقر د افغانستان په ملت تحمیلولی شي. د هغه څه مسایلو نه خو دلته هم الهي احکام شته چې لازل خدای جلاله ثنو په صراحت حکم کوي چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، د خپل رب لارې ته بلنه وکړه په حکمت او موعظه حسنه سره. مون وایو د اسلامي نظام یا د حکومتونو یا د چارواکو کاکه په ټیټه رتبه کې په لواله رتبه هر حکم چې کوي الته باید د اسلام اساسات او
انصاری سره محترم دا اوسنی دنیا ډیره په سرعت روانه ده. دغه شیبه چې د دې ازادۍ ټپو کې پروګرام روان دی او تقریبا له خبرونو سره 15 دقیقې تیرې شوې دي. د دغه پروګرام په ترڅ کې هم په میلیارډونو ډالر د بانکونو له لارې شکته پورته شوې دي او د میلیارډونو ډالرو قراردادونه شوې دي. دا دنیا ډیره تیزه ده، ډیره ګړندۍ ده. که چیرته موږ په ډیرو وړو منل شویو مسایلو کې دې بحثونو ته راګرځو چې ابن باس څه ویلي دي او یا فرضاً اصلي فتوا څه ده، فکر نه کوي چې ستونزې به مو پسې زیاتې شي او ستونزې به مو کمې شي؟ نه،
دا دا مسایل داسې دي چې دا د ژوند سره تړلي مسایل او موضوعات دي. د ابن باز خبره کوو، دا فتوا دا د وړو نه تر لویو مسایلو پورې دغه موضوعات د دغه ول دی. هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف اشاره ہے مسلمانانو ته ویلي، اسلام یو پراخ دین دی چې د پیغمبر علی السلام د بعثت نه تر ننه پورې هیڅ ساده چیلنج کړی نه دی. د قران عظیم شان د شپږ شپږ آیاتونو له جملې 1500 د احکامو آیاتونه دي چې فرایض د لمانځه، زکات، حج او د روژې او نور او د فقه معاملاتو دا نور 6002 آیاتونه چې دي، دا د علم دي، د ترقې دي، د پرمختګ دي، د حدید او د وسپنې دي چې لا زال خدای جل جلاله شنو فرمایي چې موږ وسپنه نازل کړي چې په دې کې ډیر قوت او د انسانانو لپاره منافع پراته دي. زه که د قران عظیم شان شیخ ځان ته وایم، که د حدیثو شیخ ځان ته وایم، که د دین عالم وایم، که د ساينس، زه باید دې ته دا پیدا کړم چې په دې وسپنه کې کوم قوتونه دي او کوم منافع دي د بشریت او د انسانانو د پرمختګ لپاره، چې د هغې په اساس ما ته خدای پاک اشرف المخلوقات ویلي، د هغې په اساس ما ته زه خدای پاک په ځمکې ته خلیفه رالیږلیم، ما ته په ملکو او جنیاتو او په ټولو مخلوقاتو شرف راکړی، ما ته کرامت راکړی او په ډیر اعزاز سره فرمایلی چې ولقد کرمنا بني آدم، په تحقیق سره موږ بني آدم ته کرامت ورکړی. زه باید د سیرو فی الارض نه چې قرآن عظیم شان حکم کوي، لکه د مانځه دا اوداسه ده چې تاسې په ځمکه کې وګرځئ، د څه دپاره وګرځئ؟ چې تاسې زده کړئ، چې تاسې وګورئ.
مننه انصاری صاحب، مننه.
او دلته د پښتنو نام د آسایش ته امکانات موږ برابرولی، چې موږ په دې مأمور یو د دنیا د جوړو، د دنیا د خلکو لپاره د اسایي سہولتونو، د فلاح، د بقا، د هغوی د عزت، د خوندي ساتنې. دا یوازې موږ د مونځ او د اوداسه او د جومات لپاره نه یو پیدا شوي.
مننه انصاری صاحب، همدغه موضوع ته راځم. د اغلی کډوخیل نظر به واخلم. اغلی کډوخیل، د 55 اسلامي هیوادونو سازمان، د اسلامي همکاریو د سازمان په اعلامیه کې راځي چې د نجونو مکتب په اسلامي اصولو کې مخنیوي ناروا دی او د ښځو نجونو د کار ممانعت هم ناروا دی. نو څرنګه د افغانستان چې ټوله دینی عالمانو واک په لاس کې دی، څرنګه دوی له دې سره مخالفت کوي؟ یو نیم کس لکه عباس ستانکزی پیدا کیږي چې علني خپل خبره اعلان کړي او دا نور غلي دي، او یا د اسلامي هیوادونو دا 55 هیوادونه په بل خوا روان دي او ناسم دي او افغانان په سمه خوا روان دي؟
دا ملکونه د وایستي ملکونه چې دي، دي آزاد ملکونه دي، دي مسؤلانه برخورد کوي مسایلو سره، د احساس د مسؤلیت وکړه چې کوم څه چې په افغانستان کې د شریعت او د اسلام په نوم باندې کومه جفا او خیانت چې د ملک سره روان دی، دغه په دې جلسه کې وښودله چې تاسو څه کوم کړنه کوي، دا د اسلام او شریعت سره هیڅ نوع ارتباط نه لري. نو دې خاطره د اسلامي ملکونو دوی نه غوښتنه کوي چې مکاتب هم خلاص کړي او مانې د کار هم د ښځو مه کېږئ. نو هغوی هغه خپل مسؤلیت ادا کړه په هستې یو مسلمان مملکت، ځکه چې دوی طالبان د اسلام بدنامولو په هڅه کې دي. دا د افغانستان لپاره یو بخښنه غواړم، نه افغانستان بلکې اسلام ته صدمه رسولی. پاتې شو ستاسو چې په افغانستان کې آلمان دی که واقعا آلمان وي آلمان دا رقم ده آیا په اسلام کې راغلی ده اسلام آیا داسې دین ده چې مطلق د ښځو د حقوقو د ازادیانو د مشروع حقونو مخالف دی آیا داسې کوم حکم راغلی په قرآن کې چې صرف نارینه ته خطاب شوی ښځه نه شوي صرف د دا عالم څوک دی چې دا ټول شرایطو یا حق و حقوق و مسئولیت صرف نارینه و تا متوجه ده دا پا کم آیت که را غلی دی که خزی اغنه استس ندی
نه او بخشه دلتا ستونزا پدی که دسه یعنی دسه وڑی وڑی موضوعات وڑی پدی مانا بانی سی علنی شکارا بیانسیوی موضوعات لکه دی جنو تعلیم دا واضح دی په ټول اسلامي هیوادونو کې هم تعلیم روان دی او پخوا هم تعلیم کېده او حتی د صدر اسلام په وخت کې هم سله میرمنو کې کوم آیتونه احادیث روایت شوي دي نو هغوی خو تعلیم کړی وسی احادیث روایتول او حتی ځینې لیکوالي لري په هغه وخت کې نو دا یعنی په دې کې هغه نشته لیکن سوال په دې کې دی په دغسې بدیهي موضوعاتو باندې یا علني موضوعاتو باندې بحثونه څه مانا یعنی په افغانستان کې ولې دا موضوع د بحث وړ وي دا سوال مهمه ده
ځکه دا مشکل دا ده چې دوی خو اول دوی خپله دومره ستونزې ځان ته جوړه کړي چې اوس دوی ټولولی نه شي ځکه چې اول دا دومره کسان چې دوی په نوم د اسلام او د ښځو د مشروع حقونو په ازادي په خلاف جنګولی دي نن هغه جنګلو ته څه وایي چې ولې مو تاسو جنګولی نو دوی خو خپله دوی خپله کړنې دي دوی هغه خپله هغه ذهنیت ورکول د خپله جنګلۍ لپاره دوی اوس په هغه ستونزو کې ځینې نن مغه طالب ورته چې ښه چې دومره تا لپاره دا مکتب مشروع او صحیح کار و نو زه دې ولې پکې پرې زخمي کړم زه دې ولې پرې شهید کړم زه دې ولې پرې معلوله کړم دا یوه ستونزه ده تاسو وایئ چې ولې دوی چوپ دي آرام دي ځکه چې دلته یا دوی جوندي لا تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندل شوي دوی خپله په یو نامطلوبه حالت کې دي او په دوی باندې اقتصادي فشارونه او ستونزه دي خلکو هم ډېر زیات دي دوی له دې نه ویره لري چې که دوی په داخل کې یو څه حرکتونه شروع سي مبادا چې ټول بین له اسی ان دوی د خپل د بقا او د دوام لپاره یو رقم زما په نظر باندې
چوپه او بخشي فکر کوي چې
مساله علنی نشي کولای
او بخشي یعنی فکر کوي که همدغه چوپ هم د صفات شي د وضعیت دغه سي دوام کولای شي
کاملا ان دا هم یو بل خطر ده چې باید یو وقن لاس په کار شي همدغه افراطي کسان باید جدا لږ لواک ته ګوښه کړي ځکه چې دا زما په نظر صرف دلته د افغانو میرمنو خبر نه ده دوی یو ستر جنایت له افغانستان سره شروع کړی ده د ښځو حذفول د ښځو د پرمختګ باندې کېدل د افغانستان د پرمختګ باندې کېدل دي هر څوک چې د افغانستان د پرمختګ معنی شي هر څوک چې د افغانستان په ځان بس کېدلو باندې شي هغه یو خپل یو خاین بین وګڼل شي دا څه روان دي
دا هم بیرته د افغانستان حتی امنیتي وضعیت ته کرا شو دغه اوس هم د افغانۍ ثبات د بهرنیو د مرستو نتیجه ده چې کله 10 میلیونه کله 40 میلیونه ډالر کابل ته انتقالیږي د بشری مرستو او بل لورته خپل طالبان د دوی یو شمېر مشران د رسمیت پیژندلو په اهمیت پوه شوي دي ځکه چې په تکرار ازادي راډیو ته هم ویلي دي چې دوی هڅې کوي او غواړي چې په رسمیت پیژندل شي او نړیوال باید دوی په رسمیت وپیژني لیکن دغو ګامونو ته چې ګورو ورس پورس دوی د رسمیت پیژندلو له مسیره یو ګام شاته اخلي تازه خبر لرو چې حتی د سپورت په ډګر کې ټاکل شوی و چې د مارچ په میاشت کې استرالیا د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره یو ورځنۍ لوبې وکړي هغه یې لغوه کړي دي بل لور ته د مارچ په میاشت کې به په دې هم خبرې کوي چې آیا افغانستان ته د کرکټ په برخه کې چې د کرکټ نړیواله شورا کومې پیسې ورکوي هغه ورکې که ورنه کې یعنی دغه مرستې او دغه که په افغانستان باندې خدای مکړه بندې شي د افغانانو وضعیت به څرنګه شي انصاري صاحب که ستاسو نظر واخلم لانساری سب او بار او ساو سره مهربانی
د افغانستان د بیچاره ولس دغه جګړه ځپلې حالت دقیق پاملرنې ترحم ته او خدمتونو ته اړتیا لري که په کور دننه افغانان دي کله چارواکو په نوم دی، کله امیر المؤمنین په نوم دی، کله کابینه وزیرانو والیانو په نوم دی، او که عام خلک دی او که بهر میشتي افغانان دی، که دوی پخوانی چارواکي او که اوسني دی، که د دې ملت او دې خاورې په حالت موږ ژور تهم ونکو، موږ ته لرحمي ونه لرو، موږ د دې فقیرو خلکو د ځمکې نه د راپورته کولو جدي اراده ونکړو، یو بل ته لاس ورنکړو، تر دمې نه لاس وانخلو. زه فکر کوم چې دا روان وضعیت به په ډېرو شدیدو بحرانونو بدل شي. موږ نږدې نیمه پېړۍ فقر دربدلي، تباهي، بربادي، د امپراتوریو او د وارسه او ناټو تګ راتګ او بمباري او تر بمونو مور تجربه شو، راباندې امتحان شو. نور فکر کوو چې دا بیچاره ملت باید معاف شي، رحم ورباندې وشي، او د دغه خونړی انقلابو په ځای د امیش ترکیز کومه په هر بحث کې په دې ترکیز کوم چې د خونړی انقلابو په ځای نور موږ باید د خپل افکار ترقیاتي انقلابونو په طرف سوق او رهبری کو، که هغه فکري انقلاب وي، که فرهنګي انقلاب وي، که علمي انقلاب وي، که صنعتي او تولیدي انقلاب وي. دا اوس چې زه کوم دین استاس ته راغږېږم، دغلته موږ د مختلف افکارو د مختلف اقوامو خلک راټول کړي ناست دي، او په دې فکر کوو چې دغه ولس هم څنګه د مړې ډوډۍ خاوند شي، څنګه د فقر نه ووځي، څنګه د کار او د تعلیم او د تحصیل خاوند شي، که هغه حرفوي زده کړې دي، که دیني زده کړې دي، که دنیایي او ساینسي او عصري زده کړې دي. دا ټولې که څوک عالم او د دین عالم دی، هغه باید په دې پوه شي چې دا ټولې زموږ د دین د ترقۍ سبب ګرځي، او دا د الهي احکامو په اساس دي، د محمدي ارشاداتو په اساس دي. الکاسب حبیب الله پیغمبر علیه السلام فرمایلی، او په دې برخه کې نور دی. او که زموږ او ستاسو اقتصاد ترقی کوي، کمکرن او مالداری ترقی کوي، تاسو وګورئ هغه د انسان د خلقت نه وروسته چې خدای پاک فرمایي چې علم آدم الاسماء كلها، او الله پاک آدم علیه السلام ته ټول هغه اسماء ور وښودل. هغه اسماء څه وو؟ هغه اسماء د دې ځمکې د ترقۍ مسایل وو. علما فرمایي چې دا ممکن بیل وو، دا ممکن کلنګ وو، دا ممکن ترخز وو، دا د نجارۍ وسایل وو، دا د کرنې وو، دا د صنعت او د نورو نورو شیان وو. او هغه حضرت آدم علیه السلام چې موږ ټول ایمان لرو چې زموږ اولین بابا او ټول بشریت د هغې اولاده ده، نه یوازې په مسلمان بلکې په ټول بشریت د ترحم وظیفه او فریضه او وجیبه زموږ ده چې موږ یې خدمت وکړو، موږ یې د فخر، بدبختۍ او تباهۍ نه وکړو.
مننه انصاري صاحب.
فکر کوم چې موږ په کور دننه د افغاني اخوت په اساس جدي همکاریو ته اړتیا لرو. په ټول نړۍ کې بیا د بشري اخوت فلسفې ته باید کار وکړو. ټول بشریت ته د جنګ جګړو په ځای د سولې، د ارامۍ او د خلا او د بقا
یو دو اوریدونکو په فیسبوک هم خپل نظر را سره شریک کړی دی. د ازادي راډیو د ویب سایټ مسول حسیب تلاش نه به واورو چې تلاش سب یو دوه تبصرې د اوریدونکو کله نور اوریدونکو
سره شریک زمونګه دوه مخاطبونو تبصری کړی دی. امین یوسف زلی کلی د عباس تنگزی خبرې چې کړی دی باید عمل کې وخی، چې د عباس تنگزی جدي وي نو یا د دنجونو خوندې دروازې پرانستل شي، او یا د دې ډلې څخه استعفا ورکړي. بل اوردن کې لیکلی دی چې نور احمد صافی په نوم باندې سلام افغانانو ته، یووالی پکار دی، که افغانان یووالی ونه کړي نو حالات به بیا بل طرف ته روان شي. ګاونډیان که نه غواړي نو نړیوال ترې هم خبر دي چې ګاونډیان څه غواړي، او که نړیوال کوم غیر عادلانه دی په دې هم هغه نړیوال خبر دي، او کوم افغانان چې په جنگ کې داخل نه دي هغوی ترې خبر دي. هو د دې حالاتو څخه، د دې حالاتو چې څوک خبر وي د هغوی هم آواز څوک نه اوري. دوی تبصری کړی دي، نور تبصری هم د راتلو بال کې دي، تاسو سره به بیا اوریدونکو سره به شریک.
مننه تلاش صاحب، مننه. په خبرونه کې مو دریم میلمه پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج هم ملګری شو. تاسو د خبرونه په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ، او د ازادي راډیو په ویب سایټ ازادي راډیو .com کې د راډیو او انټرنیټ له لارې اوریدلی شئ. مارج صاحب خبرونه ته شرغلی د اوریدون کې هم دا پښتنه کله تاسو سره شریک کړم چې جن کسان لکه عباس څنګه چې دا خبرې کوي څنګه دوی عملا ګام نشي اخیسته
مننه زم تاسو تاسو ته نکم کاران ته بس کې مې منو ته اوریدونکو ته اوریدونکو سلامونه احترامات باندې کوم ګوره یو دا عمومي بدمن وایو چې افغانان نه یوازې افغانان نړیوال هم د مطابق د نړیوال اصولو خصوصا اعلانیه د حقوق بشر 1947 کال دا غواړي هغه په دنیا کې چې هغه حق حقوق بشر ته رسیږي دا خپله اعلانیه تقریبا قطعنامه کې 10 مادې لري دا ټول د بشر حقوق او قطعنامې یا نړیوال اصول قوانین چې جوړیږي هغه د ټولو نړۍ د ټول تقریبا 190 هیوادو عرف عادات او مذاهب او ادیان په نظر کې نیسي یعنی ټکر نه واقع کیږي ولو که دا منشور د ملګرو ملتونو سازمان د 1947 مادې ده دې کې یو هم داسې نسي خلاف د کوم مذهب خلاف د کوم رنې او کلتوري نو بنا نو هغوی هم غواړي افغانان هم غواړي دا چې اوس د موږ د طالبان اسلامي امارت هغه کړنې کوي چې هغه تقریبا په 50 اسلامي هیوادو کې هم نه ترسره کیږي دا هغه چې په نړۍ کې تثبیتې 50 هیوادونه دي چې دوی سیاسي رژیم اسلامي ده او ځایي مسلمان ده په دې اصل باندې نو دې نه علاوه چې دا مشروعیت کورنۍ او بهرنۍ نه لري و دا احکام چې کوي فرمانونه صادري او د توپک په زور یې تندقي دا بیا بل بحث ده اما څنګه چې دغه دو سوال پوښتنه کړې وه چارواکی چې کله په خپله وایي چې دا کار ولې نه کیږي باید وسي دا معنا دا لري چې دلته بل څو د درېمګړی کس ته چې هغه هدایت ورکوي خو چارواکی وایي چې زه یې کوم په دې نیټه اوس ګوره ویان د طالبانو زبیالله مجاهد هم ورته خبره کوي څو ورځې مخکې د ناروې او استازی راغلی و د کډوالو چارو وزیر د اقتصاد وزیر او د طالبانو ویان درې واړه هغه ته ژمنې ورکړې ورته ویې نه ویلې چې موږ دا کار موږ کوو لکه چارواکي په حیث باندې حاکم په حیث باندې او نظام او دولت په حیث باندې باندې ورته ویلې چې موږ بیا کوو وعدې په وعدو باندې دنیا نه غولېږي دا یو مسله دوهم چې ته وایې چې بل څوک یې وکړي عمله نه ته نسې کولی یا د وس نه رسي بیا د نظام چارواکی څنګه نو بنا دا داسې ښکاري دا یو سیاسي موضوع ده له بهر نه ورته دیکتې شوې ده ورته ویل شوي چې دا کار مه کوئ تاسې کیدای شي دې لاندې دې د مسلې کې نور موخې موجودې بعضو د نړیوالو ګټو سیاستو ته پلمې جوړې چې تر هغه چې د هغوی لاسوهنې ته یا د هغوی برنامې ته ذهني او عیني شرایط مسایت چې او لار ورته هواره سي لکه پخوا بخنه غواړم د اسامه بن لادن مسله وه چا ده وایي شام سوله چې یو وخت کې وایي طالبانو غوښته چې اسامه بن لادن ته وایي چې تاسو د موقت وخت دپاره د منبال وخت دپاره چیر لاړ شئ و نصرالله بابر راغی طالبان ته ویلې چې نه دا پرې نه لاړ شي یعنی پروګرام و تر هغه چې هغه د عملي څه په د یو څلوېښتمه ماده د منشور ملل متحد 5 فصل امنیه شورا فیصله وکړله او نړیوال راغله افغانستان
مننه انصاري صاحب هغه وبښئ مارج صاحب بله
واره کې دغه درېم فصل د دوی تړون دوی لاسلیک کړل چې موقت اداره برازی پراس کې به درم کسی سره طالبانو ته نړیوالو ته ملت افغانستان د منلو واړي تر اوسه پورې کېده چې اوکراین په مسله کې دغه مسله ځنډېدلې نو دې ته به سره واړول دي په لوی لاس ځنډېدلې دي چې زمینه بلته مساعدي او
د خبره په دې کې ده لکه دا څرنګه چې تاسو توضیح کړه حتی د اسامه ابن لادن خبره چې توضیح کړه یعنی که چېرته همدغه حقیقت ولري ولې طالبان علني په یوه اعلامیه کې نه بیانوي حتی په هغه وخت کې چې ایمن زواهری ووژل شو ولې دوی په یوه اعلامیه کې دا خبره نه یادوله یعنی دلته هم بیا بیرته لاوازو بیرته سوالونه رامنځته کیږي سوالونه ایجادی شي اخلي کډوخیل بله
ولن جواب وایم چې متاسفه اجازه نه لري یعنی پروژه د دې کې اجازه درلوده دی خپل کابینه رسمي اعلان کړی وای اساسي قانون جو کړ نظام ته به کار کړو معیاري استاندارد ته متاسفه دغه سه پروژه ده چې تامین شوی ده دې ته ملت منتظر ده دا پروژه به د لری کیږي اساسي بنیادی او معیاري استاندارد حکومت برازي
هغه لیکړو خیل څه فکر کوي مارج صاحب خو دغه نظر درلو تاسو څه فکر کوي چې وضعیت په کوم خوا روان دی د خبرونې وروستیو ته هم ورو ورو ورنږدې کېږي
زه که طالبان که پروژه وي او که واقعیت وي باید ووایم چې دا دریت سلویخ چلور سلویخ کالا اغا منبع د فتوا و د جهاد اغا پلان د افغانستان د ننگولو پا افغانستان که د نظامونو چپا کولو اغا لوی مرجنه کیگی چه اغا پاکستان آیس آی او استخبارات پاکستان دی. دوی متاسفانه که پخوانی جهادی گروپونو موقعی تا فقط جگره مهارتونه رو خود دلی و ده تخریب مهارتونه رو خود دلی و اما کلا چه ده دکتر نجیب الله حکومت چپکیگی دوی حتی نشو کوله چه کابل مدیریت کی او کابل پا چو دلو تپلو تقسیم شو چه پا کابل که 15,000 نتر یو لک نفر بیگونه و لس پا شهادت ورسیده او کابل بنیادی ورانک ده ماغه جهادی دلوی چه آیات و حدیث بویلی او پراس که اغا کسانو چه پا مصر که ما تا درسنو دوی ویدی. اما چون دوی ده تجربه ده حکومت داری ندرلو دلو هیچ تو حقا برنامه ده افغانستان ده رغوانه ده اقتصادی پیاورتیا ده تعلیم ده پرمخ تک ندرلو ده نتیجه منگه تاسو پا یاده او منگه طول پا یاده چه پا کابل که چه رقم محشرو رازو اوز طالبان تا هین شای خودل شوی طالب تا نوی تخنیکونه ده امنیتی خودل شوی و ده چریکی جنگونه خودل شوی و انتحار فرهنگ پا افغانستان که رایه جسو متاسفانه. اما طالب تا مدرن حکومتداری نده خودلی چه حکومت نزکه چه پاکستان نده خودل گوری تاسه دغه په کومکران باندې چې د پاکستان د پخواني سفیر بیان له الجزیرې سره تاسو واندوریده چې هغه په یو شک باندې تایید کوي چې ګویا طالبان خو په ضد راغلي دي او دوی به نور افراطي حرکتونه وکړي که دنیا دوی سره معامله ونه کړي دنیا دوی سره معامله وکړي او دوی د پراسپیکت وپېژنل شي. یعنی ګویا دوی د ټولو خبرو هم تایید کوي اما پس دغه استدلال کوي او توجیه کوي چې ولې طالبان دومره افراطي. آیا که طالب خپل حاکم واکمن عادل او مسلمان حاکم کنی ای دی باید اولس دومره باید شکنجه که دیل پرسی باید ملی طولانه پیزنی باید ملی طولانه خودی پا خود کنه باید پیزنه او با پیزنی نه دا چه افغان مرمن مطلق ده حیوان بشکل و سر برخورد و که آسه انسان تلقی نشی زکه چه مالو بای اولی چه پا کم آیت را غلیده پا قرآن که چه صرف ناری نای دیغل پار مسئولیت که مسئول گنه لیده یا اقا امتیاز رو تور کول شوی همیشه دست احکام را غلیده چون امیدی چه نرو خست دوالو بندی با تدبیق شی.
من نه او بخشه یو آوریدون که هم در تلفون لر را سره دیل پار چه دوی انتظار پاتنشه او پنریوال تلفون زنگ و حاله ده دا نور تلفونونه مو دی واتساپ لاره مصروف دی لاره مهربانی وکړئ خپل نظر را سره شریک کړئ.
السلام علیکم اجو توخیم د زابل ولایت شغیل ولسوالی ستاسو دایمي همکار کوم متاسفانه ستاسو رادیو مشکلات کې اوسو د ډیر وخت سره د تنه نه نیولې
مهرباني توخیس
زما د اردو اسلامي امارت هیڅ کله داسې حکم نه کړی چې موږ د تعلیم مخالف یو یا د شج تعلیم نه کوي یا به دا شج موسساتو کې کار نه کوي د میلمانه او تاسو ټول پر یو طرف رغیږي تا دا طرحه ولې داسې تاسې نه بیانوي چې دوی پر طرز العمل باندې مخالف چې پر هغه مشوره کوي نو ټول د له ځانه یې مبتیان جوړ کړي دي او کروخیل صاحب خو بیخي له ځانه د خمبتي جوړ کړی ده نو دا زموږ دا نظر ده چې تاسې باسې داسې ووایاست چې دوی پر تګلاره او پر کړنلاره باندې مخالفت کوي داسې نه وایي چې موږ د تعلیم مخالف یو نو که اسلامي هیوادونه دي که د هر خلک دي دا په هغه وخت کې چیرې وو چې د افغانستان جهاد چې ولې جهاد نه ویل دا ټول د امریکایانو لاسپوسي دي او پر یوه خوا سره ګیلېږي
توخی صاحب مننه تاسو د جمهوریت په وخت کې د طالبانو له دریځه دفاع کوله او همدې خبرونې ته به مو زنګ وهو. مننه چې زنګ مو وهو. البته د دې پروګرام په مقدمه کې هم ما خپله دې ته اشاره وکړله چې او د ناروې د شورا د کډوالو د شورا د مشر ژغ مې خپور کړو چې هغه وایي چې د طالبانو له ځینو وزیرانو سره خبرې کړي دي هغوی له دې سره مخالف نه دي. یعنی دا خبره شوی و پا دی خبرونه که دی همدی توخی صاحب دی خبرو پا ارتباط که مارج صاحب ستاسو نظر وخل مارج صاحب بله او ساورم
دا
یو خبره دې کې دا درسته ده چې دوی وعده ورکوي دا کوم مشکل نشته وعده ورکول عمل فرق کوي که چیرې وعده ته میکانیزم او سیستم جوړ نظم جوړو یو خدا زه په عمومي کچه باندې ووایم چې افغانستان نوی جوړ نسته او نوی نظام باندې سره نغی دلته هر څه موجود و دلته نظام و سیستم و متاسفانه داسې ښکېلاک داسې او هغه لري معمولا چې نوی ګوډاګی حکومت چې راولي ټول سیستم پرې ورانوي صفر نه بیا بېرته شروع کوي دا جدا خبر ده او که ووایي چې طالبان مثلا په یو نیم کال کې ونه سوه که دا د دوی عدم کاري ده یعنې تاوالتیا نه لري په لیبیا کې په مصر په عراق کې دوه میاشتې موقت حکومتونه جوړ شوله ټول مسایل یې بېرته یا کړل بېرته له سره جوړ کړل ما څنګه دوره وخت دوی نشي کولی بله مسله کله چې دلته په افغانستان کې مولی چې نظام سیستم و دلته اسلامیت و کفر نه و یعنې مسلمانی و ایجاب و داسې نهسې دوی راغله دوی مسلمانان کړل څنګه په اول کې راغله تنا پوهنتون و لوړو تحصیلاتو ته غږ ونه کړه ځکه هلته ایجاب مراتده بیا یو کال وروسته تقریبا یو نیم کال وروسته بیا اعلان په دې باندې کوي نو اول کې که ایجاب نه و سیستم نه و نو بیا ولې دوی اجازه ورکوله خو خانه خالته سیستم و هر څه و تا وای په ابتدایي یا لومړني مکاتوبه ته هم تا اجازه ورکړله صرف ثانوي ته تاسو اجازه ورنه کړه خو دې کې معلومه ده سیاسي مسله ده سیاسي خبره ده بیا ته سیستم چې وایه تر کله پورې لس کاله پنځه کاله څو کاله تاسو بیا ستونزې خو ښکاره ده په اوله دوره کې همدغه طالبان و دا طالب هغه طالب فرق نه کوي یو ملا عمر اخوند یو سیستم یو پروګرام روان دا ته پنځه کاله دوی ونه سوه کړلی چې نجونې کار ته پرېږدي ټولنیز ځوان ته پرېږدي او تعلیم ته پرېږدي نو بیا نو دا خو دا خو ملت خو دا مسایل په سترګو مد ویني حقایق څوک نه سي پټوي نړۍ په سترګو مد ویني او دلې پنځه کاله پرېنه ښودله اوس هم یو نیم کال نه پرېږدي بیا کله یې پرېږدي او کله لرې کوي په بانه د اسلام صرف اسلام بانه کړې ده شکر الحمدلله افغانستان نه نوي فیصده مسلمانان دي ایجاب د تمرات ده هر څه شته شک ورته دي جوړول په خپلو اولادو باندې اتهام واردول
مارچب ستاسو د خبرې په تایید تاسو مخکې چې خبرونې سره یوځای شوې د ناروې د کډوالو د شورا د مشر مسلې ته مو اشاره وکړه د ناروې د کډوالو شورا د شورا مشر وایي د کار پر مهال د افغانانو له دود سره سم ښځې او نارینه په دفترونو کې بیل کړي دي او په تیرو شلو کلونو کې د دوی موسسې په یغو سیمو کې هم کار کاوه چې د طالبانو د وسلوالو تر لاس لاندې وو یعنی په یغه وخت کې ستونزه نه وه اوس ستونزه پکې را پیدا شوې ده د دې له خاطره چې دا بحث راغونډ کړو اغلې کړو خیل که دغه سلسله هم داسې روانه وي ستاسو په باور افغانستان څه پیشګویي کوي افغانستان په کومه خوا روان دی
معلم در یو ستره اندیښنه ده چې ټول افغانان ورسره مخ دي طالب بیا هغه نه چې پوه سي چې څه کوي متاسفانه هغه اجرات کوي چې ده په اسلام کې شته نه په انسانیت کې شته او نه په افغانیت کې شته تو حساب ته ورته ما چې طرزالعمل باندې کار روان ده متاسفانه دا هغه خبرې دي چې ته هم پلوي کوې ته په دې باندې نه خبر چې نن په افغانستان کې له دوه میلیون نه زیاته اته دوه نیم میلیونه کونډې دي او دا کونډې په کور کې نارینه نه لري ته د هغو مېرمنو له وضعیت نه نه یې خبر چې نن له ولږې او له برګ سره مخ دي او مرګ یې تهدیدوي خو ته خوشحاله یې دې لپاره چې نوم د ښځه ځان د معرفي کس په کوم ځای نه غږېږي دا به الله له تا نه هم پوښتنه کوي چې څنګه د یو ظالم حمایت کوي ځکه چې دا کله چې عباس ته نږځې نه منې زه یې ولې ومنم په صفت یوې افغانې مېرمنې بله څه دا پیګم تشخیص کولم چې زما لپاره ولس مهمتره د یو حاکمې ډلې نه که هغه جمهوریت کې وه او که هغه په ستا په غوښتنه باندې د افغانستان وضعیت ډېر خرابه دی نن موږ تاسو پیګي چې موږ پنځه میلیونه ماشومان له سوی تغذي سره او له مرګ ګواښ سره مخامخ دي نن په افغانستان کې تقریبا نه میلیونه خلک د خوراک د کموالي له هغه آخرین مرحله ته رسیږي چې یو مرحله لري له قحطي سره مخ کیږي او دا مطلق ګواښ د مرګ ده چې هغه به هغه وضعیت چې کورنۍ به یو ورځ یا دوه ورځې به ډوډۍ نه لري اوس خو د کېدای شي یو وخت ډوډۍ کمه شوي نو شاید دغه د یوې ورځې ډوډۍ ونه لري دا یو بدترین بشري بحران دی او متاسفانه د اکثر قربانیان به ماشومان او مېرمنې امیدوار یم چې دنیا هغه محدودیتونه په مغ واکدارانو چې غلط فیصلې کې په مغ باندې دا محدودیتونه وضع کړي چې دوی خپل اقتصادي ضربه وګوري نه دا چې خوار او بیچاره ولس دنیا همیشه متاسفانه دست از رد واضح کبی چه تاوان اولست رسیگی. امیدوارم چه دوی پو سفرونو یه دوی پو بزنسونو یه دوی پو کورونوی بنده محدودیتونو واضح شد چه دوی تاوان برکی ندار چه افغان ولست.
مننه انصاری سب پلندو کتاسو یا وراندیزو که چه چه بایدوشی چه حالت ده بهبودی خواتر روانشی؟
زه فکر کوم چې موږ د خپل ولس خپل ټولنې او خپل هیواد د پرمختګ په فکر کې شو او ټول سره لاس یو کو موږ به بهبود خاوندان شو او کدا چې حکومت له ولس سره ټکر او ولس له حکومت سره او پخوانی چارواکي له دواړو سره په ټکر کې وي رسنۍ هم بل خواته مصروفې وي اعلان ټول عمر په دغه بحثونو ستاسې هم تېر شو زمونږ هم تېر شو په دې څه نه جوړېږي موږ فکر کوو چې لکه څنګه چې شرعي حکم دی چې سید القوم خادمه هم د یو قوم مشر د هغې خادم وي په دې فلسفه څوک چې د قدرت په ګدۍ ناست وي هغه د ملت او د ولس او امت خپل بادار وګنی او سردار وګنی او ځان خادم وګنی دغه څه چې مونږ په څوک په پردي دربار او دغه کې خدمت کوي دغه څه خدمات یو کې هم بندین ترقی کوي هم بمولس ترقی کوي هم بموطن ترقی کوي.
مننه. په یوه جمله کې انصاری صاحب رسنۍ څوک آزادۍ راډیو څوک تاسو رسنۍ یاد کړئ آزادۍ راډیو څوک
هدف می داو چې موږ باید ټول سره لاس یو کو یعنی هدف می دا دی چې رسنۍ به چارګان مستوي دي نورې زله شین شو خو سمي ګونه کنه فلاره نه برابرې کوو بس کارپوهانو د علما او د نورو ټول په یو فکر چې ټول د وطن او د ولس او د دین خدمتګار شو د ترپګنې نه نور لاس واخلو او د خونړي انقلابو د سپو نه د ملت وزغورو او د ترقياتي انقلابو
پرلور مننه مننه انصاری صاحب مننه مننه مارچ صاحب په لاندو تاسو نظر مخلم چې بیا خبرونه راټولو
خبرو کوم په یو نیم کال نه زیات طالبان و نه سر کړی چې حکومت داری په حکومت په کوم معیار او سیستم دی کې دی او نړیوالو اصولو ته او کنوانسیونو او کنفرانسونو لایو ته رعایت وکړي دې ته ځان ار نه سر کړ نو بران بهتره به دای چې دغه نظام پریږدي کار اهلې کار ته دوی به هم په کې یو بل زامت یو نوې ادارې ته چې وکړی چې دغه ستونزې هم حل کړي نړیواله سالې کې جوړې کړي بقا
من نه اسدالدین معارج شینکی کډوخیل او صدیق منصور انصاری له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه سره وخت تر بلې خبرونه مو پخته سپارم.
مکتب تزم مالا قلم پلاس کی رکھا